السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې په دې خبرونه کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی سولې ته د ساور کولو او د دولت د ملاتړ په هدف کابل کې په خبرو لګیا دی. خو د تاوتریخوالي په لړ کې د غور له شهرک ولسوالۍ وروسته د اروزګان ګیزاب ته طالبان ننوتل. هممهاله د سولې هڅې او جګړه څه هدف لري؟
طالبان غواړي چې ډېره جغرافیه په خپل لاس کې ولري، چې دوی د مذاکرات په میز باندې لاس لوړ وسي. طالبان مجبور دي باید جنګ وکړي.
او نن د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. نږدې نیمایي افغانان د خوندیتوب نه لري. خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم تخنیکی چاره طاهر روخان مختوری راځي په پایل کې خبرونه واورو. نوریاس نوری چمتو کړي.
څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د اروزګان چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت ګیزاب ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام دفتر وایي په اوس وخت کې په دې هیواد کې شاوخوا 14 میلیون کسان د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ دي. پاکستان د ګوزن یا پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین سر له نن په ټول هیواد کې پیل کړ. بشپړ خبرونه. چارواکي او په ولسی جرګه کې د اروزګان د خلکو استازي وایي چې د دې ولایت د ګیزاب ولسوالۍ طالبانو نیولې او په چوره ولسوالۍ کې هم 14 امنیتي پوستو سقوط کړی دی. په ولسی جرګه کې د اروزګان د خلکو استازي بسم الله جان محمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ګیزاب ولسوالۍ نن یو ساعت مخکې پولیسو طالبانو ته پریښي او میش سرتیري ټول دایکندي ولایت ته تللي دي. د ګیزاب ولسوالۍ امنیه قمندان للی او د اروزګان والی محمد عمر شیرزاد بیا وایي چې په ګیزاب ولسوالۍ کې امنیتي سرتیرو تکتیکي شاتګ کړی دی. کاغلی محمدي دغه راز وویل چې په چوره ولسوالۍ کې 14 امنیتي پوستې طالبانو نیولې دي. په چوره ولسوالۍ کې د ملي اردو د کنډک رئیس ارکان نجیب الله هم ازادي راډیو ته د دغو امنیتي پوستو د سقوط خبره تایید کړه. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي بیا رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې د ګیزاب ولسوالۍ نیولې او ټول میش سرتیري طالبانو ته تسلیم شوي دي. د غور والی عبدالظاهر فیضزاده تایید کړه چې د شهرک ولسوالۍ طالبانو نیولې. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل پرون 15 بجې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره زموږ امنیتي ځواکونو د شهرک ولسوالۍ تخلیه کړه. تر دې مخکې د سیمې طالبانو هم ازادي راډیو ته په یوه استولي ویډیو کې ادا کړې وه چې د شهرک ولسوالۍ ودانۍ او امنیه قمندانۍ یې نیولې دي. وړمه شپه د شهرک ولسوالۍ د عامه نظم پر مرکز د طالبانو د یو موټر بم په چاودنه کې 10 افغان پوځیان وژل شوي وو. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی په احمد ابا میرزا کا او زرمت ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. ښاغلی فدایی رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې وویل
تیګه شپه افغان زړورو امنیتي ځواکونو په پکتیا کې 50 ترهګر چې اکثریت یې خارجیان دي وژلي دي او ډیری یې ټپیان دي.
د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا دوی ته د دومره اوخت مرګ ژوبله اداره د وی او وید مرزکی ولسوالۍ په نښته کې 3 تنه وژل شوي او ادا کوي چې د افغان سرتیرو یوه پوسته یې نیولې او له 10 زیات سرتیري یې وژلې دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام دفتر وایي په اوس وخت کې په دې هیواد کې شاوخوا 14 میلیون کسان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. نن د جون 1 د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د دې دفتر وایان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل چې د هغو کسانو چې د خوړو خوندیتوب نه لري اکثریت ماشومان دي.
نظر به ارزیابی هایی که صورت گرفته و نظر به نفوس افغانستان بیشترینش اطفال است.
د خوړو د نړیوال پروګرام WFP د 2021 کال د راپور له مخې په افغانستان کې له 15 کلنۍ ښکته په سلو کې 140 ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي او دغه شمېره په ولایتونو کې 80 سلنې ته رسیږي. د دغه راپور له مخې جګړه، ناامني، د وضعیت بدلون، جنسیتي نابرابري او بیکاري د خوړو د نه خوندیتوب اصلي لاملونه بلل کېږي. پاکستان د غزن یا پولیو زد واکسین 15 ورځنی کمپاین سره لننه په ټول هیواد کې پیل کړ. دغه کمپاین په ترڅ کې بل 15 کلونو کم عمر له 10 میلیون زیات ماشومان واکسین شي. چارواکو وویل چې دغه کمپاین به شاوخوا 210,000 واکسیناتوران مخته وړي. د خیبر پختونخوا ایالت روغتیایي چارواکو ویلي چې د پولیو زد واکسین دغه کمپاین په ترڅ کې به په دې ایالت کې 6 میلیون زیات ماشومان واکسین شي. چارواکي وایي چې 40,000 پولیس ګمارل شوي چې کور په کور د واکسیناتورانو د څه باندې 10,000 ګرځنده ټیمونو امنیت خوندي کړي. په تیرو کمپاینونو کې د سخت دریځو وسلوالو لخوا یو شمېر واکسیناتوران او د هغوی ساتونکي وژل شوي وو. پاکستان او افغانستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ګوزن یا پولیو ناروغۍ نه ده له منځه تللې. په 2000 کال په پاکستان کې د پولیو ټولې 4 پېښې ثبت شوې وې چې 2 په خیبر پختونخوا او 6 په بلوچستان ایالتونو پورې تړلې دي. نن سهار د پاکستان په سند ایالت کې د 2 چټکو ریل ګاډو په ټکر کې لږ تر لږه 10 مسافر مړه شوي او 50 نور کسان ټپیان شوي دي. پیښه د هرکی ښارګوټي ته نږدې شوې ده. د خبري اژانسونو په حواله د سند ایالت په ګوډکی ولسوالۍ کې د پولیسو مشر عمر توفیل ویلي له 15 تر 20 پورې مسافر لا هم د ملت اکسپرس په نوم ریل ګاډي کې راګیر پاتې دي. چارواکي وایي د ریل ګاډو له ویجاړي شو برخو د ټپیانو د ایستلو لپاره ژغورونکي او کلیوال لاس په کار شوي دي. د ریل ګاډو ادارې چارواکو ویلي چې په دواړو ریل ګاډو کې تر 1,000 ډیر مسافر سپاره وو. پاکستاني چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل شوي او د ژغورنې چارې لا هم روانې دي. د یوې نوې سروې نتیجه ښیي چې د ګډونوالو نیمایي برخه په جاپان کې د اولمپیک د سګنی دوبي د لوبو د ترسره کېدو ملاتړ کوي. د یومیروی شمبون ورځپاڼې لخوا په ترسره شوې دغه سروې کې له ګډونوالو دا پوښتنه شوې چې آیا غواړي په توکیو کې د اولمپیک لوبې ترسره شي. نیمایي یعنی په 50 ګډونوالو یې ملاتړ کړی دی. تر دې مخکې سروېګانو کې ډیرو ګډونوالو د دغو لوبو د لغوه کېدو یا هم د ځنډولو غوښتنه کړې وه. ټاکل شوې وه چې د اولمپیک لوبې تیر کال په توکیو کې ترسره شي، خو پری شوی کرونا او بالا مل دے جولای درویشتم ته زندول شوی دی.
خبرنامو له آزادی رادیو واوریدل کې غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ وی پانه تورسی پاتې ده azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر راپورته. جمهور ریاست وایي د هیواد د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د زیاتو امکاناتو او تجهیزاتو برابرول کابل ته د راغلي امریکایي پلاوی د سفر مهم بحث دی. د ارګ له قوله په دې اړه لا زیات بحث د راتلونکو ورځو د اجنډا مهمه موضوع ټاکل شوې. پرون هم له جمهور رئیس اشرف غنی سره لیدنه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا ګاټ پلاوی د نورو برخو سربیره د افغان هوایي ځواکونو د ملاتړ او پیاوړتیا په اړه د مرستو د دوام خبر ورکړ. تفصیل په دې راپور کې.
امریکا غواړي افغان هوایي ځواک لا پیاوړی او تجهیز کړي. جمهوری ریاست وایي په دې اړه کابل ته د زلمی خلیلزاد په مشرۍ دراغلي ګټ پلاوی سره خبرې شوې او یاد پلاوی په دې اړه د متحده ایالاتو پیغام هم جمهور رئیس غنی سره شریک کړی دی. د جمهور رئیس غنی د ویان مرستیال محمد امیری ازادي رادیو ته پر علیګلی پیغام کې لیکلي، پر نور مرستو سربیره د هیواد د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د زیاتو امکاناتو او تجهیزاتو برابرول لکه الوتکه د راتلونکو ورځو د بحث د اجنډا له مهمو موضوعاتو دي. پرون هم له جمهور رئیس غنی سره په لیدنه کې ګډ امریکایي پلاوی د نورو برخو سربیره د افغان هوایي ځواک څخه په ملاتړ ټینګار کړو. متحده ایالات داسې مال د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا خبره کوي چې د افغانستان بیا رغونې لپاره د امریکا سره پلتونکو ادارې وړاندې په یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې د امریکایي قراردادیانو له ملاتړ پرته به د افغان هوایي ځواکونو وړتیا راکمه شي. سیګار په خپل راپور کې چې کانګرس ته یې سپارلی و لیکلي وو، ښایي افغان هوایي ځواک په یوازې ځان ورو ورو خپل اوسنی اغېز تر ډېره وبایلي. د امریکا دفاع وزارت هم د غوی په دیار لسمه وویل افغان ځواکونه لا هم د قراردادیانو په ملاتړ متکی دي. خو ښکاري چې دې اندېښنو د جمهور رئیس جو بایډن په مشرۍ د امریکا حکومت پام ځان ته اړولی. د افغانستان دفاع وزارت او د هوایي ځواکونو قمندانۍ تر اوسه د امریکایي پلاوی د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې ویلي وو له ظرفیتي، مسلکي او د هوایي ځواک د کمیت له پلوه په داسې وضعیت کې دي چې کولی شي په خپلواکه توګه مسؤلیت ومني او عمل یې کړي. خو دې وزارت په دې برخه کې د نړیوالو په ځانګړي ډول د متحده ایالاتو مرستې مهمې بللې او د دوام غوښتنه یې کړې. امریکا داسې مهال د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا خبره کوي چې د سولې لپاره یې هم هڅې روانې دي او د دې موخې ترلاسه کولو لپاره یې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد لا هم کابل کې دی. په کابل کې د امریکا سفارت وایي ښاغلي خلیلزاد له سیاسي مشرانو سربیره د مدني ټولنو لغړو سره کتلي او د افغانستان د سولې په اړه د خبرو سربیره یې له دې ملاتړ ډاډ ورکړی. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له حنیف اتمر سره هم د ښاغلي خلیلزاد له کتنې خبر ورکوي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي، په دې لیدنه کې د سولې پروسې په چټکتیا، د ترهګرۍ سره په مبارزې، اقتصادي همکاري او د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو پر ساتنې خبرې شوي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هموایی د عباس ستانکزي په مشرۍ د دوی یو پلاوی د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکولسن سره کتلي.
په ناسته کې د سولې د روانې پروسې، د بهرنیو قواو د وتلو، د اروپایي اتحادیې بشري مرستو او د ډیپلوماتانو او بشري برخو کارمندانو د امنیت په اړه خبرې وشوې.
دا په داسې حال کې دا چې په دوحا کې د سولې نوي پړاو خبرې لا هم نه دي پیل شوي، خو دواړه لوري ورته د بشپړ چمتووالي خبره کوي.
د سولې د هڅو په دوام په افغانستان کې تاوتریخوالی هم دوام لري. تازه چارواکو تایید کړي چې طالبان د اروزګان ګیزاب ولسوالۍ ته ننوتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د غور شهرک ولسوالۍ هم وړمه شپه ونیوله او د فاریاب قیصار ولسوالۍ کلابنده کړې. دا چې اروزګان کې د روان وضعیت په اړه ځایي چارواکي او ولسي استازي څه وایي، تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په ولسی جرګه کې د اروزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې ګیزاب ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې او سکوتې کړې دي، او په خبرې چې هلته میشت ټول سرتیري د کندی ولایت ته تللي دي. د ګیزاب ولسوالۍ امنیت قمندان او د دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد بیا وایي چې په ګیزاب ولسوالۍ کې امنیتي سرتیرو تکتیکي شاته کړی دي. امنیت قمندان لالی وایي هلته میشتو سرتیرو دولتي تاسیسات طالبانو ته پرېښي او دوی تللي دي د ولسوالۍ اړوند د سپرلي او پایپول سیمې ته. په ولسی جرګه کې د اروزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدی د غراز ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت پر چوره ولسوالۍ هم طالبانو ډلې زبریدونه کړي دي او پر مهال یې څوارلس امنیتي پوستې سکوت کړي دي. نوموړي وایي چې د یادې جګړې پر مهال 25 سرتیري هم وژل شوي او ټپیان دي. د چوری پولیسوالی کې د ملي اردو د کندک رئیس ارکان نجیب الله هم ازادي راوړی ته تایید کړی چې په چوره ولسوالی کې 15 د ملي اردو او ملي پولیسو امنیتي پوستو سکوت کړی دي. نوموړي وایي په ولسوالی کې زیات شمیر امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اوښتي، خو وایي د کره شمیر په اړه معلومات ورسره نشته. نجیب الله وایي که ژر تر ژره ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه ور ونه رسېږي، نو ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولویږي او سکوت به وکړي.
تقریبا خامخا د دیارلس پنځلس ډېره دغه شوي دي، د پنځلس نه ډېر دي د پولیسو د اردو په سایدان څخه وتلي دي. د مقامات نور مقامات نه موږ خواهش کوو چې لږ تر زر تر زره چې کېږي موږ ته ډېر کومک واستوي. اگر کومک ډېر ونه واستوي نو خو مشکلات ډېرېږي. ولسوالۍ څه خود کوي، بازار څه خود کوي، بله خبره خلاصه.
د اروزګان والی په چوره ولسوالۍ کې د طالبانو له لورې پر امنیتي پوستو بریدونه تاییدوي، خو وایي افغان پوځیانو یې بریدونه په شاتون بولی دي. نوموړي وایي د یادو بریدونو پر مهال څلور سرتیري او 15 طالبان وژل شوي او اووه تنه افغان سرتیري او 40 طالبان نور هم ټپیان دي.
تېره شپه په چوره ولسوالۍ باندې طالبانو تهاجمي حمله وکړه، اوس هم خال خال ډزې شته. موږ دوه نفره پولیس شهیدان لرو او دوه نفره هم د اردو سرتیري شهیدان لرو. درې کسه د پولیس زخمیان لرو او څلور کسه هم د اردو زخمیان لرو. په دې جګړه کې تر اوسه پورې طالبانو 15 کسه مړه شوي دي او تقریبا د 20 په شاوخوا کې طالبان زخمیان لري.
محمد عمر شیرزاد زیاتوی چې د چوری ولسوالۍ ترڅنګ دغه ولایت په چنار ټول ولسوالۍ کې هم تیر شپه وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوسټو ډلې زبریدونه کړي دي، خو د افغان پوځیانو له لوري پر شاتون بول سوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا رسنۍ ته پاستولې پیغام کې ویلي دي چې د ګیزاب ولسوالۍ سکوت کړي او هلته ټول میشت سرتیري ودی ته تسلیم سوي دي. نوموړي زیاتوي چې په چوره ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه کنډک موټر بم برید کړي چې پر مهال یاد کنډک او 15 نورې امنیتي پوستې هم سکوت کړي دي او لسګونه افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده.
په اورزګان کې مو د ناامنۍ او هلته د ګیزاب ولسوالۍ د سقوط په اړه راپور اوریده. همهاله د سولې هڅې او ورسره تاوتریخوالی په څه معنی او څه هدفونه لري؟ لږ وړاندې مې همدا پوښتنه د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون نه وکړه.
متاسفانه د سولې هلې ځلې په داسې حالت کې روان دي چې تیر کال د فبروري پر 19 باندې امریکا د طالبانو سره په دوحه کې توافقنامه امضا کړله، او د هغې توافقنامې بغیر د یوې مادې څخه چې پر خارجانو امریکایانو به حمله نه کېږي نورو ټولې مادې تر پښو لاندې سولې، او د هغو په برخلاف هغه څه چې باید نه وای سوي هغه یې دوه چنده او درې چنده کړله. د دې سره جفت د می پر اوله سږ کال د 2021 کال چې امریکایانو د سپتمبر 11 خپل د وتلو ورځ اعلان کړل او دغه وخت به دوی خپل قواوی باسي په دې شرط چې تشدد به په افغانستان کې کمیږي، د سولې لپاره به خبرې همواره کیږي، او دوی به په دوحه کې د مسایلو ته پیشرفت ورکوي. په تعصب سره زه وایم طالبانو بیا هم خپل عملیات ته درې چنده شدت ورکوي، چې دا د انرسج د خبرو د لارې یا د نورو میډیا د لارې په غور کې په فاریاب کې او د ګیزاب هغه ولسوالي چې په تیر دوه کالو کې په ډیر مردانواره ډول وجنګېدله، ډیر سخت مقاومتونه یې وکړله. متاسفانه چې یو د فاصلې د لیواري په خاطر او بل د حکومت د لږ توجه په خاطر بلاخره د دینې قرار د وردو څخه سکوت وکړي. چې د بلې خوا سره د خلیلزاد صاحب راتګ افغانستان ته و څنګه ته یو ډیر ښه زیری درلودي، یو ډیر ښه اطمینان یې درلودي چې موږ به د افغانستان د امنیتي ارګانو او د نظام سره تر څو آینده کالو پورې په مسلسل ډول کومک کوو. خو متاسفانه چې په بل پالو کې بیا طالبان ډیر په شدت سره جنگ ته توجه کوي، جنگ ته رجوع کوي، حکومت په یو ځای کې اخته دي، په بل ځای کې حمله وکړي چې د خلکو ارزوګانې او هیلې ټول نیمګړې کړي دي.
پښتون څه فکر کوي د سولې هڅې چې دوه کې تقریبا د بیا پیلېدو په حال کې دي، هغه مرکچان په اختر کې سره کېنا اصل اوس بیا له کابل د مرکچي پلاوي غړي ورغلي بیا سره کېنی، دا جګړه او د سولې هڅې څه ارتباط هم سره لري؟ او کنا فکر کوي دا جګړه په یو ډول لکه څنګه چې چارواکو ویلي د طالبانو په سرلنی عملیات دي؟
نه، زه دا اول سره موږ په دې عقیده وو وخت چې د تیر کال د فبروري په 19 د امریکا سره توافقنامه امضا شوله، د همدغه تاریخ څخه کستا سپیاد وی جنگ په قرار شدت وکي او د نن ورځې پر راورسېږي. د دې جنگ یو اساسي دلیل او علت شاید داوي چې طالبان واړي چې ډیر جغرافیه په خپل لاس کې ولري، چې دوی د مذاکرات پر میز باندې لاس وړ وسی او وکولای شي چې حکومت سره ډیر حقوق غوښتنه وکړي او د جهانیانو څخه وکړي. خو تاسو ولید عملا په یلمن کې دوی شکست خوړي، په کندهار کې دوی سخت شکست خوړي، په زرهاو نفر قرباني شول، په نور غټو ولایتو کې دوی شکست خوړي. دوی صرف په لیر پروتو ولسوالۍ باندې فشار اچي چې هغه په میز د مذاکرات په میز کې دوه غټه تاور درته نه راوړي.
دا جګړه بل اخره کوم خواته روانه ده؟ وضعیت څه ډول ارزوي تاسو؟ آیا د پایتر سیدو سره کوم ښکاری
په دې کې چک نسته چې طالبان مجبور دي به جنگ وکړي، ځکه دوی ته خپل مشران او هغه څوک چې دوی شاته ولاړ دي هغوی د ټول ارزوګوري د دوی ارزو دا و چې قندهار ته سکوت ورکړي، د دوی ارزو دا و چې یمن ته سکوت ورکړي، مثلا نور غټ ولایتو ته سکوت ورکړي. په هغه کې دوی پاتې رااله وی نه کولای شوای. دوی اوس کوشش کوي پر ټولو هغو ځایو چې نرم نشانې دي یا سافت ټارګټونه دي چې هغه لیرې پر کوم ځای کې دي پر هغو دوی فشار اچي چې هلته جغرافیه ډېر لاسته راولي. پس نو دوی جنگ حتمي دي، دوی خپل بقا د پاره جنگ کوي.
د ولسی جرګې په خوانی غړی خالد پښتونو چې د سولې له هڅو سره هم حاله یې د روان تاوتریخوالي پر عواملو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
لنه امنیو ورزو د افغان ټولنې یوې بلې ناخواله تانن د جون میاشتې ومه د خړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د محل په نړۍ کې سلګونه میلیونه کسان د لوګي سره مخامخ دي. په افغانستان کې هم سلويخت سلنه وګړي د خړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. دا چې نور عوامل څه دي تفصیل په دې راپور کې.
اته د ښکلنه بادام ګله یواله میلیونه وګړو څخه ده چې په افغانستان کې له لوګي سره مخ ده. د دې میړه موتاتې او ماشماني کلونو وړاندې پریخې دي. کته هم د بدخشان په دغې لري پرتې ولسوالۍ یفتل کې د بادام ګل لپاره خپل بچو ته د نفقې پیدا کول ستونزمنه ده، خو هغه د خلکو په کورونو کې د کالي منځلو لپاره خپل بچو ته څناسه خواړه برابروي.
د کمو خوړو له امله سر می ګرځي، هر ځای غورځېږم، کمزوري شوی یم، کار هم نشته چې ویې کړم څو خپلو بچو ته کافي خواړه برابر کړم. د ملګرو ملتونو د تعریف له مخې بادام ګله او د هغوی اولادونه د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. د خوړو خوندیتوب په دې معنی دی چې ټول خلک په هر وخت کې بشپړو روغتیایي او مغزي خوړو ته لاسرسی ولري، او یا د هرې کورنۍ د یو غړي کلنی عاید دومره وي چې خواړه ځان ته پرې برابر کړی شي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په 2019 میلادي کال کې نږدې 690 میلیونه وګړي په ټول نړۍ کې له لوږې سره مخ دي چې ډېره برخه یې په آسیا کې دي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي و چې د 2020 میلادي کال تر پایه باید څه باندې 130 میلیونه وګړي په لوږه اخته کسانو په شمیر کې ورزیات شي. افغانستان کې هم په 10 میلیونه وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. د ایسای ادارې د شمیرو له مخې څه باندې 80 وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د خوړو نړیوال سازمان د 2020 میلادي کال د راپور له مخې د افغانستان 14 میلیونه وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او د خوړو امنیت ته لاسرسی محدود دی. د خوړو نړیوال سازمان جګړه، ناامني، د وضعیت بدلون، جنسیتي نابرابري او بیکاري د خوړو د نه خوندیتوب لاملونه بللي دي. دغه سازمان د خوارځواکو کسانو د شمیر زیاتېدل بل اندېښنه بللي، لیکلي چې خوارځواکي د ښځو، ماشومانو، بې ځایه شویو، معلولو او بې وزلو کسانو ترمنځ مخ په زیاتېدو ده. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ له 15 کلنۍ ښکته افغانستان کې 60% ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي، او دغه شمیره په ولایتونو کې 80% ته رسیږي. د عامې روغتیا وزارت د درملو او خوړو ملي ادارې عمومي رئیس ابراهیم شینواری وایي چې با کیفیت خوړو ته نه لاسرسی د تنفسي، معدې، جلدي او سترګو د ناروغیو سبب کیږي.
افغانستان کې مسؤول خوړو ته لاسرسی د عامې روغتیا د وزارت له مخې چې یو کال یا دو کال مخکې نشه شوی، 40% افغانان ورته لاسرسی نه لري. نو په دې سال په 40% افغانان چې کوم خواړه خوري په صحي لحاظ مسؤول نه دي. علتونه یې کېدای شي چې یا به دوی نظافت نه مراعت کوي، یا به ورته محسوس ځایونو کې نه ساتي، او یا به د یو لوډیج سورس تفری په صحي طریقو
د نوموړي په وینا د خوړو نه خوندیتوب په کلنی ډول په نړۍ کې د 3.5 میلیونه انسانانو ژوند اخلي چې 90% یې د افغانستان په ګډون په 20 هیوادونو کې دي. د لوږې له امله د مړ شویو په شمیر کې د زیاتوالي له امله ملګرو ملتونو 2018 میلادي کال د دسمبر په 20 په یو پریکړه لیک کې د جون 9 د خوړو خوندیتوب نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
لمو سره پات شي وړاندې درته نور مسائل هم لرو، یو نړیواله موضوع هم لرو. هلته دا چې جرمنی وایي چې په هیواد کې د روسي استخباراتي فعالیتونه زیات شوي، خو اوس یو بل کورنۍ موضوع په غزنی ولایت کې د ښځو د پرمختګونو اقتصادي پیاوړتیا، لاسي صنایعو ته د بازار موندنې او د ښځو په وړاندې د خنډونو د حل په هدف یو ورځنی کانفرانس جوړ شوی و. په دغه کانفرانس کې ډېر میرمنو ګډون کړی و، او په دغه کانفرانس کې د ښځو په لاس یو شمیر جوړ شوي شیان هم نندارې ته وړاندې شول. تفصیل په دې راپور کې.
له تولیده تر مارکیټه د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا ملي کانفرانس، دغه کانفرانس د یکشنبه په ورځ په غزنی کې جوړ شوی و. په دغه کانفرانس کې د دولتي چارواکو ترڅنګ 150 پورې سوداګر ښځو، د ښځو د چارو فعالانو او نورو ولسی ښځو ګډون کړی و. په غزنی کې د ښځو چارو ریاست مشره شکریا ولی وایي دغه کانفرانس په لابل اړخونه لرل، خو موخه یې د ښځو د وضعیت بهتري وه. د دې خبره ځینو سوداګرو میرمنو خپل ستونزې شریکې کړې، او ځینې لاسي صنایع او کورني تولیدات هم نندارې ته وړاندې کړل.
یو رسنۍ کانفرانس د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا او ترڅنګ د ښځو سوداګریزو توکو ته د بازار موندنې، د هغوی له فرصتونو څخه د ګټې اخیستنې، د دغه ښځو وړاندیزونو او د هغوی د حل لارې په موخه جوړ شوی و چې څنګه کولی شو د ښځو اقتصادي وضعیت ښه شي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې ډیری میرمنې له سخت اقتصادي، ټولنیز او هر اړخیز وضعیت سره مخ دي. په غزنی کې د وی آر ډی پی یا ملي اقتصاد پروګرام مسؤول زبیدالله نکزاد وایي په تیر یو نیم کال کې د دغه پروګرام له لارې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ډیرې هلې ځلې کړي چې د ډیری ښځو په اقتصاد کې بدلون راغلی دی. د ښاغلي نکزاد په خبره دغه پروګرام تر دې وړاندې د کلیو او پراختیا وزارت خو اوس د ښځو چارو وزارت له لوري پر مخ وړل کیږي. نوموړی زیاتوي موږ هڅه کوو چې دغه میرمنې له خپلو تولیداتو سره ګاونډیو هیوادونو ته ولیږو. هلته موږ په نړیوال لیوال نندارتونونه لرو او په دغه نندارتونونو کې دوی کولی سي د افغانستان تولیدات او د افغان میرمنو وړتیا ښکاره کړي.
ساده زنان موږ دغه پروژه برنامه شروع کړې ده. موږ تقریبا په یو سل یولس شوراګانو کې موږ د خپل فعالیتونه لرو او 2015 څلوېښت خویندې موږ په دغه برنامه کې سره راجستر دي، راسره ثبت دي او د موږ د برنامې د امتیازات څخه مستحق دي او حقوق اخلي. او انشاءالله په آینده کې هم د موږ هدف هم دغه دی چې تر څو دغه برنامه سریع تر کړو نور ولسوالیو ته هم دغه برنامه ورسوو.
صابره نیازی تقریبا درویشت کلنه او د دغه پروګرام ګډونواله ده. صابره وایي دا ډول پروګرامونه د ښځو په اقتصادي وضعیت کې ښه همکاري کولای سي، خو د دې خبره چې دغه ډول پروګرامونه باید یوازې تر ښارونو پورې محدود نه بلکې لرې پرتو سیمو ته هم وغوړي کی.
بشر د تاریخ په اوږدوالو کې مونږ همیشه دا ثابت شوی دی چې ښځې همیشه کولای شي خپلې پیاوړتیاوي ټولنې ته تر اوسه ښکاره کړې دي، او که مونږ ته دا شرایط برابر شي چې مونږ وکولای شو خپلې ستونزې مونږ حل شي او هغه حقوق چې مونږ ته د اسلام له نظره راکړل شوي دي هغه په رڼا کې مونږ کولای شو ډېر لاسته راوړنې ولرو، هم اقتصادي برخه کې، هم ټولنیز برخه کې، او همداسې نورو برخه کې هم مونږ کولای شو خپلې پوره لاسته راوړنې ولرو.
کلیوالی میرمنی چې دا وخت له سخت فقر او غربت سره مخ دي، خو د غزنی ولایت مقام ټولنیز او اقتصادي مرستیالي حسین اندړې وویل دا پروګرام به ورو ورو له غزنی مرکز څخه ولسوالیو او بیا کلیوالي سیمو ته غځيږي تر څو د دغه میرمنو اقتصادي حالات ښه شي.
تاسو په یګې چې دا برنامه نه وایده او د نن افتتاح و پراتونکو برنامو کې هم داسې د مرکز نه لري ورو ورو کلیو باندو ته رسیږي.
دغه میرمنو له افغان دولت څخه په غزنی ولایت کې د امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړه. هغوی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې اوربند وکړي او ترڅنګ د ښځو کاري فرصتونو پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. دوی وویل په هر ټولنه کې چې امن وي هلته د خلکو ژوند ښه وي، فقر او غریبي نه وي، خلک په خپلو ورځنیو کارونو بوخت وي، او د نارینه و ترڅنګ ښځې هم د اقتصادي، سیاسي، ټولنیزو او هر اړخیزو پرمختګونو لپاره هلې ځلې کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او سم یوه نره والا موضوع جرمنی چارواکو خبرداری ورکرده چی پدق هیواد که دا روسیه استخباراتی فعالیت زیاد شویده. دا جرمنی دا کورنی استخباراتو رئیس ویلی دا روسیه دا فعالیتون په هغی کچه دی چی دا سره جگلی پر محال و روسیه تر دیمخ که هم پا اروپایی هیوادونو که په پراخه کچه په جاسوسی تورن شویده. صفی الله سانگزای او دا موضوع تفصیل.
روسیا تر هغه بریده په جرمنی کې استخباراتي فعالیتونه کوي چې د سړې جګړې پر مهال کول. دا خبره د جرمنی د کورنی استخباراتو رئیس توماس هالدین وانګ له ویل تامسون تاګور سپانې سره په یو مرکه کې کړي چې یک شنبه خبره شوه. هغه ګواښ کړی چې د روسیې دا فعالیتونه د پام وړ مخ په زیاتېدو دي. توماس هالدین وانګ زیاته کړې روسیا د جرمنی ټولو برخو ته پیچلې استخباراتي لیوالتیا لري. هغه ویلي روسیا یو ګڼ شمېر ایجنټان لري چې هڅه کوي له تصمیم نیونکو خلکو سره رابطه ونیسي. د جرمني د کورنی استخباراتو رئیس په برلین کې 2019 کال د یو ګرجستاني سړي د وژل کېدو پیښې ته اشاره کړې چې روسان پکې ښکېل بلل شوي. روسیا تیر 15 کاله د اروپا په ځینو نورو هیوادونو کې هم په ورته هدفي وژنو کې ښکېل بلل شوي. جرمني چې د وګړو او اقتصاد له پلوه د اروپایي ټولنې تر ټولو لوی غړی دی، د روسیې په وړاندې د دې ټولنې په اکثرو تګلارو تاثیر لري. جرمني را روان سپتمبر میاشت ټاکنې ترسره کوي چې په نتیجه کې به تر 14 کلونو وروسته یو نوی صدر اعظم ټاکل کیږي. جرمني ته د روسیې د ګازو د لیږد یولس میلیارد ډالریزه پایپ لاین پروژه د دې ټاکنو د بحث وړ موضوع ده. دا پروژه له زیاتو مخالفتونو سره مخ ده. په عین حال کې د جرمني جرمنی د بهرنیو استخباراتو مشر برونو کاهل خبرداری ورکړی چې د دې خبره دښمنان له هرې ممکنې لارې د لویدیځو هیوادونو ترمنځ مخالفتونو ته لمن وهي. هغه چین او روسیې ته په خبرداری ویلي یوازې وګورئ چې په موږ باندې خپل ارادې تحمیلوي. برونو همدارا زیاته کړې اخلاق ډیر بدل شوی، له سختو او بېرحمانه لارو کار اخیستل کیږي او ګټې تر پخوا ډیر لا په ښکاره توګه لټول کیږي. روسیې تر اوسه پورې د جرمني د دغو استخباراتي مشرانو د څرګندونو په تړاو څه غبرګون نه دی ښودلی. روسیا تر دې مخکې هم د اروپا په یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې تازه همدا څو میاشتې دمخه د جرمني ګاونډ چک جمهوریت کې په جاسوسي فعالیتونو تورنه شوې. سږ کال چک جمهوریت د روسیې 13 ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له دغه هیواده وویستل، هغه کار چې روسیې هم بې ځوابه پرېنښود او دا هیواد یې د امریکا تر څنګ د غیر دوست هیوادونو په لیست کې واچاوه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
له دې سره د خبرونې دویم نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. اوس هم په مکرې لاندو خبرونو ته نوریاس نوري چمتو کړي.
د اورزګان چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت ګیزاب ولسوالۍ طالبانو ونیوله. د اورزګان والی محمد عمر شهرزاد وایي چې ګیزاب ولسوالۍ کې امنیتي سرتیرو تکتیکي شاته کړی دی. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی په احمد ابا میرزا کاو زرمت ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې د 500 وسلوالو طالبانو د وژلو خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام دفتر وایي په اوس وخت په دې هیواد کې شاوخوا 4 میلیون کسان د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ دي. نن د جون 1 د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د دې دفتر ویان وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې د هغو کسانو چې د خوړو خوندیتوب نه لري اکثریت ماشومان دي. پاکستان د ګوزان یا پولیو زد واکسین 15 ورځنی کمپاین سره لنن په ټول هیواد کې پیل کړ. دغه کمپاین په ترڅ کې به له 5 کلونو کم عمر له 10 میلیونو زیات ماشومان واکسین شي. نن سهار د پاکستان په سن ایالت کې د 2 چټکو ریل ګاډو په ټکر کې لږ تر لږه 10 مسافر مړه شوي او شاوخوا 15 نور ټپیان شوي. د پیښه د هرګي ښارګوټي ته نږدې شوې ده. د یوې نوې سروې نتیجه ښیي چې د ګډونوالو نیمایي برخه په جاپان کې د اولمپیک د سګنی دوبي د لوبو د ترسره کېدو ملاتړ کوي. ټاکل شوی وه چې د اولمپیک لوبې تیر کال په توکیو کې ترسره شي، خو د خپره شوي کورونا وبا له امله د سږ کال د جولای 23 ته ځنډول شوي دي.
اوریدونکو، زموږ د پروګرام د سر موضوع دا و چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لا هم په کابل کې دی. له د سره یو بل ګډ امریکایي پلاوی هم راغلی دی. دوی افغان دولت ته د ملاتړ ډاډ ورکوي او دغه راز د تاوتریخوالی د کمښت غوښتنه کوي، خو سره هم مهاله تاوتریخوالی روان دی. که تاسو چیرته د ازادي راډیو په دې راپور او یا هم په نورو موضوعاتو باندې غواړئ چې نظر راکړئ، نو لطفاً زموږ پیغام ثبتون کې ماشین ته خپل پیغام پرېږدئ. دغه ماشین شمیرې دي 0 و 0 4 شپږ 6 او بل شمیره د 0 و 0 3 6 1 شپږ. اوس هم مخکې دی چې اونیزو پروګرامونو د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام او دغه راس کور کړي ته ور ورکو. هغه یو شمیر پیغامونه اورو چې تاسو په همدې شمیرو راته پرېښي دي.
تاسو له پیغامونو
زه عبدالله د جلال آباد له ښار نه یم. د تېرو 3 کالونو راهیسې موږ د ننګرهار د پوهنې ریاست سره د حفظ الزامه د ښوونکو په صفت کار کوو. د 1999 کال د حمل ثور او جوزا ماشا د ننګرهار د 2 ولسوالیو نه 3 ولسوالیو ته اجرا شوي دي. چېغ د اجرا شوي ولسوالیو نمونه په دې لړ دي: بیسود، لالپوره او غنیخیل. لگا یو کال رہے تھے تقریبا سے بودھ جم پاس امن کا ریاست مقام والا ہے مقام وزارت مقام ہی لڑا کئی کتنا تماشا کی گیا ہم نے کی گئی دا دولت نے مغفتہ نہ دا سپری اعلی منگ کا انہوائی رہا کیا منطق رہا دی جب بری لو سوالے تا منگا پدی منطق سارا ماشا کے جرا کے وفات انہوں لو سو لو سوالے تا منگا ورکو یا نہ ورکو جو ہم لون سارا ریاست مقام والا ہے مقام اندغا سے مشاران جرگی دا غطول اردانوں کو تماس کی دی مکتبون دارو دی دل چی بسن راشی تا تو منگا تو رسمی سوکا کی زان سارا نیس تو تا تو منگا تا رسمی خون کے چونکہ تا تو بری کالی سلور کالا تجربہ لگی وہ چی لگا بسن راغلی دی ریاست مقام نا والا ہے مقام نا اندغا سے وزارت مقام نا وزنگا را رائی سی کریا سا جمہوری رسی دی لگی یہ لکھونا چی دوی تا دوی انکاس ورگی آزدی پارا رئیس جمہوری یو تخمینی پرمند صادر کی یادہ پروګرامونه کوي دوی یو مسلمان سره همهنګي وکړي چې دا قانون څنګه د رسمیت لپاره عملي جنبه ورکړو. یو سلام په احترام
نظر
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې وروستیو کې د کورونا مثبت پیښې بیا زیاتې شوې دي چې له بده مرغه ماشومان هم پکې شامل دي. البته هغه پیښې چې ماشومان سره مخ شوي دي هغه کم دي، خو که چیرې په پام کې ونیول سي نو دا ډېرې دلی سي او خطر هم زیاتې دلی سي. نو ځکه موږ غوښتل چې نن په همدې اکله تاسو ته خبرونه ولرو. له موږ سره په پروګرام کې د عامې روغتیا په وزارت کې د کتلوي معافیت د عامه اړیکو مسؤول ګلا خان ایوب دی. ډاکټر صاحب په پیل کې ښه راغلی، ستړي مه
شئ.
راځو ته چې په کورونا باندې ماشومان اخته کیږي، څنګه اخته کیږي او دا څومره خطرناک دی؟
بلې، کورونا خو داسې یو وایرس دی یا داسې یو ناروغي ده چې دا سرحد نه پیژني. او تاسو ولیدل چې په لومړي ځل دغه ناروغي د چین د اوهان په ښار کې را پیدا شوه، او د هغه ځای نه تاسو ولیدل چې د نړۍ هر ګوټ ګوټ ته دا ورسېو، ځان یې ورسو. نو دا داسې معلومیږي چې دا ناروغي سرحد هم نه پیژني، او بیا په تیره په انسانانو کې هم داسې د غټ او د واړه توپیر نه کوي، البته ټول اخته کوي. داسې ویل کیږي چې یعنی د کوچنیانو نیولې تر لویانو پورې، تر ډیرو زړو وګړو پورې هم د دغه ناروغۍ نه په امن کې پاتې نه دي.
ډاکټر صاحب، قدرت وایي چې کله یو ماشوم په کورونا باندې اخته کیږي دا څه علائم لري؟
کورونا باندې اخته کیږي هغوی کې همدغه عادي د ریزش نخې نخانی پیدا کیږي، لکه پزې بیږي، تبه پیدا کوي، او همداسې ټوخی پیدا کوي. خو هغه خطرناک حالت چې د تنفسي سیستم کې د ستونزې او مشکلات دي، هغه په ډیرو کمو کوچنیانو کې رامنځته کیدلی شي. نو دا ځکه چې د ماشومانو په تنفسي سیستم او په هاضمي سیستم کې، یعنی دغه میکروب د همدغه دوه لارونه بدن ته داخليږي، په دې کې د پزې په برخه کې او د ستوني د بلون په برخه کې یو ډول مخاطي غشا ده چې دغه مخاطي غشا په ماشومانو کې ډیره غختلې ده، او دا نه پرېږدي چې ماشوم کورونا میکروب هلته وده وکړي. خو په لویانو کې او هر څومره چې د انسانانو عمر زیاتیږي، په هماغه پیمانه باندې دغه مخاطي غشا بیا په هغوی کې کمزوري کیږي. نو په هغوی کې دا ناروغي بیا ډیر زیات خطرناک سیر لري چې حتی په ډیرو کې بیا همدغه د تنفسي مشکلاتو له کبله ناروغان مړه کیږي.
بله، اوس نو څه وکړو؟ ماشومان څه ډول تغذیه کړو چې که چیرې دوی کورونا نیسي عادي او اسانه ور باندې تیر شي؟
بله، ماشومان خو ګلونه دي، د دوی ساتنه چې ده او پالنه ده خپله د دوی خپل نشي کولی. نو طبعا دا په کورنۍ کې د کورنۍ د نورو غړو خصوصا د میندو، پلرونو، خویندو، نیاګانو د دوی مسؤلیت دی. نو دغه ماشومانو ته د دوی په لومړي قدم کې د دوی فردي حفظ صحه ډیره مهمه ده. دوی ته چې هغه خواړه ورکول کیږي، د خوړو لوښي باید د ورځې په اوږدو کې څو ځلې په پاکو اوبو او په هغه د لوښو د پاره کومه مایع چې د پاغې باندې پرېمینځل شي، او بیا لمر ته کېښودل شي. او په همدې ترتیب سره لکه د دوی د پاره چې کوم خواړه ترتیبیږي، نو هغه خواړه داسې یو غذایي ارزښت ولري. داسې نه یې لکه زموږ تاسو ماشومان چې همدغه وچه مړۍ باندې هغوی ګزاره کوي. نو په ډیرو حالاتو کې دغه وچه مړۍ د ناروغیو سره مقابله نشي کولی. نو دوی دپاره باید امیاري خواړه که چېرته امکان ولري تهیه شي او برابر شي او د مور د شیدو نه استفاده وکړي.
بله، تاسو له معیاري خوړونو یادونه وکړه. په افغانستان کې د اکثرو کسانو اقتصاد ډیر کمزوری دی. هغه کم چې په کور کې لري لغونه څه رقم خواړه برابر کړي ترڅو ماشوم د کرونا پر وړاندې تقویه شي.
بله، که چیرته رښتیا هم موږ ونه شو کولی چې غوښې ماشومانو ته برابرې کړو، نو بیا په دې په عوض کې موږ کولی شو چې د لوبیا نه د دالو نه همداسې په خوړو کې د هګیو نه د دې دپاره استفاده وکړو. همداسې ځینې کورنۍ دي چې هلته لکه مالداري شته دی، غواګانې شته دی، د غواو د محصولاتو نه لکه شیدو مستو نه استفاده وکړو. نو دغه ټول هغه څه دي چې د غوښو بدیل دی د غریبو خلکو دپاره. نو که چېرته میندې او د موږ خویندې دغه ټکی ته پام وکړي، انشاءالله د هغوی هغه د خوارځواکۍ مخه نیول کېدلی شي.
بله، ځینې کسان ماشومانو ته په خپل سر درملنه کوي، بیا په تیرې چې پوښي دا کرونا دی، دا کار څومره خطرناک کېدلی شي؟
البته کرونا خو موږ تاسو پوهیږو چې د هغې دپاره داسې ځانګړې درملنه نشته دی، خو د دې په څنګ کې زمونږ په هیواد کې د بده مرغه یو داسې کنټرول هم نشته دی. دغه انټي بیوټیک یو ډول درمل دی چې دغه په درملتونونو کې په آزاد ډول سره هر څوک رانیولی شي، د ډاکټر د نسخې پرته رانیولی شي. نو دغه انټي بیوټیکونه چې دي دغه د ماشومانو د بدن مقاومت راښکته کوي، ځکه په بدن کې هغه نارمل فلورات چې د هغه له منځه وړي، هغه چې له منځه وړه بیا د وجود مقاومت هم د دې سره راښکته کیږي. په راتلونکي کې بیا که په بدن باندې میکروب حمله کوي، د هغه د بدن دفاعي قدرت بیا د دې په وړاندې کمزوری کیږي. نو په خپل سر د درملو د خوړلو نه باید ډډه وکړي. خو کولی شي چې لکه د درد په حالات کې دا سیزنی د درد ضد درمل دی لکه پاراستامول یا بروفین یا دا سینور دسی عادی د درد آرامول د پارا درملونه چې دی هغه نه استفاده کولی شي.
دسی دقیق شمیره را ویلې سي چې په کوم شمیر ماشومان په کورونا باندې اخته سي؟
البته په افغانستان کې خود سي چېرنې نه دي شوی، خود امریکا په متحده ایالاتو کې چې چېرنې شوی دي هغه دا جوته کړی دا چې په امریکا کې تر دې دمه 3.8 میلیونه ماشومان په کورونا باندې اخته شوی، چې د هغې له جملې نه 290 کسان یا ماشومان خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړی دی. نو په افغانستان کې له بده مرغه چې په دې اکله باندې څېړنې نه دي شوي، نو دا هغه ټکي دي چې باید زمونږ ټولنه دې ته پام وکړي چې ماشومان هم په دې ناروغۍ باندې اخته کیدلی شي او د دې ناروغۍ دپاره کوم هغه د مخنیوي تدابیر چې دي هغه باید په پام کې ونیسي.
بله، لویان خو چې کله په کرونا باندې اخته کیږي دوی قرنطین کیږي په یو ځای کې، ماشومانو ته بیا دغه د قرنطین امکان هم کم وي، په دې اکله تاسو کورنۍ ته څه مشوره لري؟
نو کورنۍ ته خو زمونږ سپارښتنه دا ده چې د ماشومانو هغه فردي حفظ و صحې ته یې پاملرنه وکړي. نو که چېرته اول کې خو دغه امکانات زمونږ سره تر دې دمه پورې ډېر نشته دی چې ټول ماشومانو ته لکه موږ د کرونا ټیسټونه وکړو، خو که چېرته داسې شکمنې پیښې رامنځته کیږي او یا ډاکټر په هغې باندې د کرونا تشخیص ږدي، نو بیا کورنۍ ته لازمه ده چې دغه ماشومان تر هغې پورې چې بشپړه روغوالی پیدا کوي باید قرنطین کی. همداسې دغه د ماسک استعمال په ماشومانو کې هم دا ورته ضروری دی، باید ماسک واغوندي. او د دې په څنګ کې هغه لوښي او چې په دوی په کور کې کاری د ماشومانو دپاره، او که چېرته کوم ماشوم په کرونا اخته یا هغه باید له نورو نه جدا شي. او د دې په څنګ کې لکه خپل د کور کوم لباسونه چې دي او یا هم هغه ظرفونه چې دي هغه څو ځلې لکه اوس خو د لمر هغه د حرارت درجه چې ده ډېره لوړه ده، دا که لمر ته مخامخ وړانګو ته کیږي، نو په دې صورت سره کولی شي چې د هغه میکروب جرډې په کورنۍ کې بیا له منځه ویشي او د نورو ته د سرایت چانس کم کړي.
که چیرې یو ماشوم په کرونا اخته وي او هغه بابزه وګڼل سي، کومې خبرې ستاسو وکړل دا په پام کې ونه نیول سي، دا به کوم مشکلات رامنځته کړي؟
په دې چاپېریال کې یا په دې کورونی سره نږدې نور ماشومان هم سته، نو دغه نور ماشومانو ته هم دا ناروغي انتقالولی شي. د بلې خوانه دغه ما تاسو ته د امریکا آغا ارقام ویلی دا سنده دا چه پا مشمانو که مرین نرامنز تا که خود لویانو و آغا کسانو چه آغوی عمر خوالا لیده دا آغوی پا پرتلا پا دوی که دا مرینی کچا کم دا نو خو هیڅوک به ونه غواړي چې خپل د ځیګر او د زړه ټوټې د لاسه ورکړي. نو د دوی اصلا ساتنه هم چې دا د میندو او پلرونو او د کورنۍ د نورو لویانو لکه دنده ده، ځکه ماشوم خو په دې باندې نه پوهېږي. دا د ماشوم حق دی په کورنیو باندې چې د هغوی پالنه وکړي، نو تر هغې پورې چې ماشوم بشپړ روغتیا پیدا کوي د هغې لکه فردي حفظ صحت او د هغو خوړو ته باید جدي پاملرنه وشي.
ډېرې زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو باندې اوسئ.
مننه تاسو نه کور ودان هر کله راشي.
قدر من دوستانو، د هر ماشوم لپاره خبرونه پای ته رسو. تربیه خې چاري.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبل میدانه یوې بلې اونۍ ځې خبرونه ته مو هرکلی کوم په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د روان میلادي میاشتې په 11مه به د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله له عمان او د شان د همدې میاشتې په 15مه نیټه له هند سره مخ شي. افغان لوبډلې تیره لوبه له بنگلادیش سره مساوی پای ته ورسوله. آیا افغانستان به د آسیا د ملتونو جام په سیالیو کې بل پړاو ته چې د نړیوال جام سیالیو ته د ورتګ لپاره مهم دی لاره وکړي؟ په دې اړه به د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له یو چارواکي سره مرکه ولرو. د آزادو مبارزو یو افغان لوبغاړی ګران آغا کاموال به د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي، او که وخت نو د سهارنی ورزش د ګټو په اړه به مهم پوه کړو. خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
په غزنی کې نن د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې. د غزنی فوټبال فدراسیون رئیس شمسالدین عظیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د لس لوبډلو ترمنځ د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې دي. په دغو سیالیو کې پامیر، اتحاد، شهادت، استقلال، دعوت، جوانان، ازادي، امید، سنایی او قلعینه لوبډلو ګډون کړی او ټاکل شوې چې دغه سیالي د غزنی د فوټبال لوبغالي کې ترسره شي. د یادونې وړ ده چې د غزنی فوټبال غوره لیګ به څلور نوي ورځې دوام وکړي. په بامیان کې نن د بدمنتون سیالۍ ترسره شوې. د بدن روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ چې 50 ښځینه او نارینه و لوبغاړو پکې ګډون کړی و، د سولې په چارو کې دولت، وزارت او بامیان ولایت د ورزش او بدني روزنې امریت په کوربتوب وشوې. په دغو سیالیو کې په درې کټګوریو کې ځوانانو، تنکې ځوانانو او لویانو ګډون کړی و. په لوبو کې د ښځو په برخه کې حمیدی علیزاده لومړی، مارینا منوری دویم او ارزو صدری دریم مقامونه خپل کړل، او د نارینه په برخه کې سلیمان آریا، واثق دانش او محمد رضا احمدی په ترتیب سره لومړی، دویم او دریم مقامونه ترلاسه کړل. د لوبو په پای کې ګټونکو لوبغاړو ته جایزې هم ورکړل شوې. او ټاکل شوې وه چې د سریلانکا د کورنی کرکټ لیګ دویم پړاو د راتلونکي جولای میاشتې په 1.5 نیټه پیل شي، خو د کورونا ویروس له امله وځنډید. د سریلانکا کرکټ بورډ په دې تړاو رسنیو ته ویلي لا هم په سریلانکا کې د کورونا وبا له کبله عادي حالت نه دی، او اړ دي چې د سریلانکا د کورنی کرکټ لیګ دویم پړاو سیالۍ وځنډوي. دا لوبې خپل په سریلانکا کې کېږي، خو اوس هلته کورونا وبا د پرخېدو په حال کې ده. نو ممکن د دې سیالیو کوربتوب متحده عربي اماراتو ته په سپتمبر میاشت کې ورکړل شي. د سریلانکا هیواد د کرکټ غوره لیګ لومړی پړاو هم د کورونا وبا له امله له ځنډ سره مخ شوی و، خو وروسته د تیر 2000 میلادي کال د نومبر میاشتې له 14 بیا د دسمبر میاشتې تر 14 نیټې پورې ترسره شو.
یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي تمه لري چې د فوټبال افغان ملي لوبډله به د آسیا د ملتونو جام په سیالیو کې بل پړاو ته لاره ومومي. افغانستان تر دې دمه په خپل ګروپ کې دریم ځای لري، شپږ لوبې کړي او دوه سیالۍ به نورې هم کوي. لومان سره د روانې میلادي میاشتې په 11مه او له هند سره به د همدې میاشتې په 15مه نیټه مخامخ شي. په دې اړه د زیاتو معلوماتو لپاره راسره همدا اوس د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی د ټلیفون پر لیکه دی. پوپلزی صاحب سلام. د آسیا د ملتونو جام په سیالیو کې د افغان لوبډلې سیالي څنګه ارزوي؟ دغه تیری سیالۍ چې کومې وشوې، راتلونکي کومې سیالۍ چې کیږي، فکر کوي چې افغان لوبډله به په دې روانو لوبو کې د مخکې تک چانس ولري؟
د فوټبال سیالۍ ښې روانې دي. په خپل ګروپ کې راتلونکي سیالۍ د عمان او د هندوستان د ټیمونو سره ده. تر اوسه افغانستان په دغه ګروپ کې دریم ځای لري. شپږ سیالۍ تر اوسه پورې ترسره کړې دي، دوه سیالۍ به نورې هم ترسره کوي. د دې ګروپ څخه به دوه ټیمونه بل پړاو ته لاره مومي، او په زمن کې د افغانستان چانس په یو صورت کې شته دی چې د عمان هم مسابقه وګټي، سیالۍ وګټي، او د هندوستان هم وګټي. او په زمن کې د عمان او د قطر ترمنځ چې کومه لوبه ده هغه هم عمان وبایلي، نو بیا احتمال شته دی چې دوام پړاو ته ولاړ شي. او که په دې کې هر یو سیالۍ مساوي او یا هم وبایلي، د افغانستان د چانس هغه امکانات ختمیږي.
په پلځه سبل دی ګروپ به څو لوبډلې بل پړاو ته ځي.
سهمیه د پاره د فوټبال دغه سیالۍ لومړی پړاو چې ختم شي، دوه ټیمونه به د هر ګروپ څخه بل پړاو ته ځي. او د نړیوال جام چې په قطر کې دی په 2022 کال کې به لاره مومي د آسیا څخه. او هیله من یو چې د افغانستان ملي لوبډله د عمان او د هندوستان سره ښه سیالي ترسره کړي او لوبه وګټي او وکولی شي چې دوام پړاو ته هم حضور ولري.
له عمان او هندوستان سره سیالۍ په کومو نیټو باندې پلان شوي دي؟
افغانستان روتلونکي سال سیالۍ به د عمان سره په 11 تاریخ باندې وي د جون، او د هندوستان سره به 15 د جون بل آخر نه سیالۍ د ګروپ لري.
او په پلځه سره بل موضوع د اولمپیک په سیالیو کې د سهمیې د اخیستلو د څو افغان لوبغاړي به فکر کوي چې لاره عمومي دي سیالیو ته؟
د نړیوال اولمپیک سیالیو ته به انشاءالله موږ حداقل 15 لوبغاړي ولرو په څلورو رشتو کې، چې دا به په 2004 کال راهیسې ښه ګروپ وي. او موږ امیدوار هم یو چې په دې سیالیو کې هم مډال افغانستان ترلاسه کړي.
لنډ راته ویلی شي په پلځه صاحب چې کوم کوم لوبغاړي به وي او په کومو برخو کې یا په کومو رشتو کې؟
بله، او په دې کې رسمن که ستاسو موافقه وي دا به معلومات به سبا درته درکړم، ځکه چې غواړو نن نهایي کړو چې څوک باید ولیږل شي. خو په تکواندو کې ده، او په ځغاسته یا منډه کې ده، لامبو وهنه کې ده، او په نښه ویشتنو کې ده. ورزشکاران نن نهایي کوو، ان شاء الله چې تاسو سره به سبا نمونه هم شریک کړو.
ډیره مننه پوپلزی صاحب، کور مو ودان چې زموږ غوښتنه مو ومنله او مرکې ته حاضر شوئ. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی، اوس هم د آزادو مبارزو یو افغان لوبغاړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
ګرانغه کاموال ابراهیم خیل ما د ننګرهار ولایت، تقریبا د 15 کال کېږي چې ورزش کوم په مختلفو رشتو کې. د استاد خیبر عمر خیل شاګرد پاتې سوی ما په کابل کې. په مختلفو رشتو کې مې تمرینات کړي دي، په کیوان کیک بوکسینګ کې مې مسابقات کړي دي، په ملي لوبو کې مې اشتراک کړی، په تروندو لوبو کې مې اشتراک کړی ده، سبمیشن گرپلنگ جی جی سو کې مې کار کړی، همدا مهال په فری فایټ ایم ایم ای رشتہ کې لوبېږم. درې کال کېږي چې ننګرهار ولایت ته راغلی یم. د فری فایټ فدراسیون مسؤولی ما په دې زون کې د سلور ولایتونو تقریبا خپل یو نړیوال اکیډمي می جوړ کړل. په دلته په دې کې 300 ورزشکاران همدا مهال بوخت دي خپل ورزشونو مخې ته وړي. د ننګرهار ولایت څخه منتخبه سیالیو نه شروع تر ملي سیالیو پورې د افغانستان په ملي لوبډله کې مې اشتراک کړی ده، چې درې کاله سر په سر د طلا مډال ما اخیستی، همدا مهال عصري هم زه اخلم. او د افغانستان په سطحه چې کوم کمربند 15 ولایتونو ترمنځ کېښودل سو، کمربند ما واخیسته. بارنۍ لوبې مې په پاکستان هیواد کې چمپینشپ باندې هغه مسابقات وکړل چې کمربند ما واخیسته صفی الله څخه. یو خو خپل ورزشونه مخې ته وړم، بل د فدراسیون ورزشخای رزمي اې دې مسؤول هم ځای ما په ننګرهار ولایت کې، او بیا هم خپل لوړ زده کړې په تقوا پوهنتون کې چې همدا مهال 99 د تقوا پوهنتون څخه فارغ شوم. خپل لوړ زده کړې مې هم خلاصې کړې، غواړم چې ماسترۍ لړۍ هم د ته هم دوام ورکړم. ورزشکارانو ته مې همدغه پیغام ده، کوشش دی وکړي چې د نشې توکو څخه ځان وساتي او د نشې توکو پر ضد مبارزه وکړي. او امنن سولې پیغام دی ټولو طالبانو ته، ټولو ورونو ته ورسي، او خپل د ورزش ترڅنګ د تعلیم لړۍ د ته هم دوام ورکړي.
د آزاد مبارزو افغان لوبغاړی ګران آغا کاموالو، آیا پوهیږي چې سهارنۍ ورزش مو بدن ته څومره مهم دی؟ نن ورځ ډیری خلک د وخت څخه د ښې ګټې اخیستنې په لټه کې دي، تر څو له کم وخت څخه ډیره ګټه ترلاسه کړي. یو له دې شمیر ګټو څخه د وزن کمښت او د بدن د اضافي وازدو لرې کول دي. مګر د ډیرو لپاره دا پوښتنه ذهن ته راځي چې د بدن او وزن کمولو او د وازدې لرې کولو لپاره غوره وخت کوم دی؟ غوره وخت کوم دی په یو مطلب کې اورو.
یو څلنه چې په دې ورستیو کې تر سره شوی سپارښتنه کوي چې سهار له سبناری وړاندې ورزش کول په چټکۍ سره د وزن په کمیدو اغیز کوي او د ورځې په اوږدو کې د بدن وازدې د سوځولو لپاره د انرژۍ کچه لوړوي. بل لامل چې سهارنۍ ورزش ډیر ژر د وزن د کمښت لامل ګرځي، دا دی چې بدن اړ کیږي ذخیره شویو توکو او غوړو څخه د بدن د انرژۍ د لاسته راوړلو لپاره کار واخلي، چې دا کړنه په خپله د تازه ترلاسه شویو خوړو څخه د انرژۍ د مصرف لامل ګرځي. په دغه څېړنه کې چې په 2010 میلادي کال کې ترسره شوه، 28 سلنه نارینه د شپږونیو لپاره یو خوړنیز رژیم په پروګرام کې چې د 10 سلنه کالوري او 500 وازد په خواص خدلودونکو وګډون وکړ. یوه ډلې چې یوازې خوړنیز رژیم ترلاسه کوو، بلې ډلې د خوړنیز رژیم ترڅنګ ورزش هم ترسره کوو. د ورزش کوونکو ډله په دوو ګروپونو وېشل شوې و. نیمه ډلې سهار په نهار ورزش ترسره کوو، دوهمې ډلې به له کاربوهایډریټ څخه بډایه خوړو ورسه ورزش کوه. په نهار ورزش کوونکو ډلې بیا هم دا خواړه له ورزش وروسته مصرفول. د سړینې د وخت پای ته رسیدو وروسته هغه ډلې چې یوازې رژیم اخیسته و د پام وړ وزن ترلاسه کړی و. بله ډله چې د سهارنۍ ترلاسه کولو وروسته ورزش کوه لږ وزن اخیسته و. د دې دواړو په پرتله هغه ډله چې د سهارنۍ له خوړو وړاندې ورزش کوه هیڅ وزن نه و اضافه کړی. حتی هغوی بریالي کېدل د ورځې په اوږدو کې د دوو نورو ډلو په پرتله ډیر خواړه مصرف کړي، پرته له دې چې وزن یا د بدن وازده ډیره شي. بل ځانګړنه چې په سهار کې د وزن د کمیدو لامل ګرځي، د ورځې روښنایي ده، ځکه چې د لمر وړانګې کولی شي د بدن پر میتابولیزم اغیز وکړي او د ډیرېدو لامل شي. د بدن ساعت یا ریتم جوړول د شپې او ورځې د سلیر ویش ساعته د طبیعت له نړۍ سره د میتابولیزم د چټکتیا سبب کیږي. د وروستۍ څېړنې ښودلي چې هغه کسان چې د سهار له لورې پلی تګ کوي او د سهار له وړانګو خوند اخلي، د ورځې په اوږدو کې خپل خوړو ته له پام کولو پرته د نورو په پرتله ډنګر وي او کولی شي چې خپل وزن کنټرول کړي. د دې څېړنو پایلې ته په کتو کولی شو نتیجه دا ترلاسه کړو چې سهار ژر ورزش کول سره د خپل بدن آمادگی او فټنس چې موخې مو دي ورسیږو، بلکې نسبت هغه ته چې نه وخت د خوب ویخیږي ډیره انرژي په اختیار کې ولرو. د یادونې وړ ده چې خالی میده ورزش کول کېدای شي د فشار او وینې قند ستونزې سره مخ کړي، ځکه د ماخامي د خوړلو وروسته تر هغه وخت چې د خوړو تاثیر پیلېږي او بدن ته نوې رسیدلی کولای شي کمزوري او د فشار د ستونزې لامل شي. هڅه وکړئ له ورزش وړاندې د حداقل یو کوچنی کیله نوش جان کړئ. جانبي کشوونکي حرکتونه تر سره کړئ، په خې لوري وغځیږئ او په خې او بالاتنه مو اوږده او صافه وغځوئ. خلاص مو قات او د بالښت په بڼه تر سر لاندې کېږدئ. کینه پخه مو د زنګون سره قات او شاته یوسئ او سرین ته یې نږدې کړئ. پام مو وي چې زنګنونه مو باید اصلا له یو بل څخه لرې والی ونه لري. په بل پړاو کې د کیڼ لاس سره د کیڼې پښې بند ټینګ ونیسئ تر څو د بدن تعادل له لاسه ورنه کړئ. پښه مو باید تر هغو شاته کش کړئ تر څو د پښې په عضله کې درد احساس کړئ. ټول د حرکتونه مخالف لوري ته هم ترسره کړئ.
دا هم دې مطلب اوریدلو سره درنو اوریدونکو زموږ د دې ونې خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې سختن فارم هر چې تجیاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
دیوانه یا او خبرنا تو خواب نبود خانه نبود خانه